د رادیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په چمن کې د پرلت کوونکو د روسي خبرداري په اړه هم جزئیات درکو او ردوته را سره اوسې همدارس د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو اوس په مکرۍ خبرونو ته د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحماني او د هغه د زوی د قضیې په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګونو غوښتنه رد کړه. رحماني د افغانستان د ولسي جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی ورسره تړلو لږ تر لږه 40 شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فساد کړی او د امریکا لسګونه میلیون ډالر یې خوړلی دي. رحماني هغه وخت د امریکا د خزانې وزارت دا پریکړه رد کړې وه او ویلي وو چې دوی چمتو دي محکمې ته د خپل سپیناوي په باب اسناد وړاندې کړي. د محکمې د پرونی بیان له مخې د بیا کتنې غوښتنه ځکه رد شوې چې تورنو د پریکړې د دې ننګونې لپاره وړتیا نه ده ښودلې. بیان همداراز زیاتوي چې تورن امریکا ته نه دي پریښودل شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه و. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې د دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې دا پیښه د معروف ولسوالۍ په اوومه ناحیه کې هغه مهال وشوه چې یوه پخوانۍ مرمۍ په غره کې پر 50 ماشومانو وچاودېده. د بیان له مخې په دې پیښه کې 2 نور ماشومان ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د وري په 14 وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودېدو له کبله 30 کسان مړه او 1 تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پرونۍ کتنه کې وکړې. په بیان کې د متقی له قوله راغلي دي چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوهې د راتلونکي ناستې په اړه له وضاحت وروسته به خپل دریځ څرګند کړي. د دوهې د غونډې دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه. ملګرو ملتونو افغانستان ته د ځانګړي استازي پر لیږلو غور کوي څو له طالب چارواکو سره د نړیوالو پر غوښتنو خبرې وکړي او د یو همغږي کوونکي رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر وایي د عیناک د مسو د کان د استخراج د پروژې په عملي کېدو سره باید د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو ساتنه وشي. مختره جانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د دې وزارت سرپرست مولوي خیرالله خیرخواه پرون د مس عینک د کان د قراردادي چینایي شرکت له مشر سونګ وینګ بینګ سره په کتنه کې په کان کې د کیندنو پر مهال د لرغونو آثارو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خبر له مخې ښاغلي وینګ بینګ ډاډ ورکړی چې دوی به هڅه وکړي د مس عینک پروژه په داسې ډول پلی کړي چې کلتوري آثار زیانمن نشي. د عینک د مسو د کان د استخراج پروژه د جمهوري نظام پر مهال یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل شوې وه خو د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو د راوتلو وروسته د دې کان د کیندنې چارې وځنډېدې. د غزې په نوازه سیمه کې د نصایرات العوده روغتون د ادارې ودانۍ 15 پوړ او 76 برید لاندې نیول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسیوس پرون پر ایکس شبکې د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ وکړ چې په روغتونونو له حملو ډډه وکړي او د اوربند او سولې لپاره کار وکړي. ګبریسیوس ویلي دي چې پر نصایرات روغتون د وروستي برید له کبله د یاد روغتون د برېښنا ستولري سیستم خراب شوی او د روغتون د اوبو او تیلو زیرمو ته هم د زیان رسیدو خبر ورکړل شوی دی. علاوه روغتون هر ورځ لږ تر لږه 1200 ناروغانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي او شاوخوا 209 روغتیا پال لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا له دې برید سره د 2023 کال له اکتوبر څخه تر اوسه د غزې په تړانګه کې د 14 روغتونونو له ډلې 13 زیانمن شوي دي. او د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د پوځي مرستو لنجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر اوکراین ته ځانګړي شوي. همداراز له اسرایلو سره شاوخوا 6 میلیارد ډالر هم د دې مرستو یوه برخه ده. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل چې پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودانه پورې په کړکیچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړي شي. سنا له څو میاشتني ځنډ وروسته بالاخره د مرستو دا لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو مخکې لدې چې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې شي، په مکرۍ یو ورستی راپورت په چمن کې پرلط کونکو خبرداري ورکړی چې ک پاکستان د سپین بولدک چمن پر لار د تیرېدو لپاره د پاسپورتونو او ویزو درلودو د حتمیتوب په اړه پر خپلې پریکړې سره غور ونه کړي، نو دوی به د خپلو اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. دوی وایي که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي، د سپین بولدک چمن لار او د پاسپورت دفترونه به بند کړي.
د چمن په سیمه کې نن د اعتراضونو او پرلات 212مه ورځ ده، خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. پرلط کوونکي وایي دوی پریکړه کړې چې نور به جدي ګامونه پورته کړي. په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اچکزی د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې دا چې اوس په پاکستان کې جمهوری حکومت جوړ شوی، باید د دوی غوښتنو ته پام وشي.
د شناختی کارت او د تذکره په شام باندې دا مسله باید حل شي. کچیر زمرد دا مسله نه سوال، زمرد پر لټ به ډیر سخت ګام او سخت نتیجې ته په دې ورسیږي چې هغه نتیجه مخکې چې موږ سخت ګام نو اخستې نگران حکومت له وجه مرده دی سخت قدم. یا می امید نه ساتي اوس په مرد کې جمهوری حکومت ته پارلمان ستا شورا ستا جرګه ولسی جرګه ستا باید دا مسله زمرد حل شي.
یو بل اعتراض کوونکی مولادات سلطان لموږ سره په خبرو کې وویل کمشران یو وروستۍ پریکړه وکړي، خای په څو ورځو کې د خپل لاریونونو لمن پراخه کړي.
مخکې مجله د پاکستان د انجمن تجارانو او د هغه سره د بلوچستان او په ټول راغلي او پر لټ کې زموږ سره ګډون وکړي. هغه زموږ سره د انجمن تاجرانو دا وعده وکړل موږ به پر لټ ان شاء الله د دې سره ولاړ پراتیو تاریخ په ټول بلوچستان کې د احتجاج اعلان شوی دی. دا هغه سبا د اسلام آباد لانګ مارچ دی، نو هلته به د پارلمان او مخته پر لټ او انجمن تاجران ټول پاکستان هلته د پارلمان مخته خپل احتجاج کوي.
پرلط کوونکی وایي چې تر اوسه د دوی د مشرانو لخوا وروستۍ پریکړه نه ده شوې، او که د دوی غوښتنې ونه منل شي او پریکړه وشي نو د سپین بولدک چمن ترانزیتي لار او د پاسپورت دفتر به وتړي او نور جدي ګامونه به هم پورته کړي. یو بل پرلط کوونکی حاجي عبدالمنان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی د ستونزو د حل په برخه کې کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړي. هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې او د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو د احتمال په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه اعتراضونه شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پیل شول چې د سپین بولدک چمن لارې د تیرېدلو لپاره یې د پاسپورټونو او ویزو درلودل لازمی وګڼل. په دغه پرلط کې سوداګریزې ځینې ټولنې، سیاسي ګوندونه او خلک ګډون لري. دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د یاد پرلط غوښتونکو ته مثبت ځواب ووایي که نه، خو پرلط کوونکي ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي له خپل اعتراض به لاس په سر نه شي.
ده ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
نیما نړۍ
خسر دنیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د دې ژوند خوځت په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
کوینه کې څو نفر غوخري یو ګټي ده خو هیڅ خاط نشي کېدای کنه
دیو میرمنی غاګ مو ووریده چې ویلې په کورنۍ کې دیو نفر په ګټي باندې ټول ستونزې نه حل کیږي د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې لکاره وزګار کړی چې د دې خځو په خبره بشمیره اقتصادي ستونزې لري بل خو د کورنۍ او نارینه هم د دې طرفدار دي چې خځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې وګور کړي
ما په نظر باندې ډېر مهمه او څه خبره ده چې کور کې خځې هم کورنۍ لپاره مالی سپورت ووسی
نن پام دی اکل خبری کو ملتی هم وکری قدر من اردن کو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې ښځې د زده کړې کار تفریح ورزش په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خودي پوښتنې هیڅوک نشته هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی میرمنې هم د نارینه په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو بعضې کورونو کې داسې نارینه ونه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته دا یې خپل حق ده نو بېخي ډېرې محتاجې دي ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي د کور مسؤلیت له غاړې وه اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستي خپل ځان ته یې مشکل ده کورنۍ ته یې سخته ده خوراک څښاک ټول ورته سخته دي تداوي ورته سخته ده ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان له تګ سره بېکاره ده کور کې ژوند ورته سخته ده حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه کړي نشي اخیستلی ځان ته تداوي نشي کولی مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي د بل چا لاسته به ناستوي پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي یا له خاوند څخه یا له ورور څخه نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته لږ ډېرېږي دا خو د ښځو ته جنجال به زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور وي نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي بیا نو یو دفعې داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نشي وتلی سخته تمامېږي کل وخت به آزاد تګ ته هم انسان زړه نشي کولی ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې اجاب نه بسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تعدیدوي
افغان خځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده په دې کې دوه شیان اهم دي یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې وساتو ورسوي مثلا د طب په برخه کې مثلا اقتصادي برخه کې مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهمه او اساسي برخه ده کې وخت او د اقتصادي لحاظه ام دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه دوه کس نه درې کسه مالی سپورټ د کور لپاره زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي ممکن تر هغه کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي ممکن ډېر اسوده او راحت واوسي نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي یا بیروني مسایل ورباندې کنټرول کړي خو که په هغه کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ اولاد پر روزنه نور داخلي مسائل په سمبالولو کې دروغ و چی آخر خزی نم اقتصادی ملاتر نداری دیر اغیزمان او تاثیر گذار او سی دیما پا نظر بندر دیر مهم او تاثیر خبر رده سی بور کی خزی هم کنی لپار مالی سپورت او سی کم کنی کسی اقتصادی مشکلات نست مالون دار خبر آقا بر دیر آرام و راحت زندگی او داری دیما پا نظر بندر دیر مهم او هم خبر رده سی دا اجازه ورک رده سی
کلاشی طالبان پا پایل که وقت ورس دل اولش پاگم تولگیس خیلی دپورت انجونو پر مخوانزی و ترل بیای میرمنی پا دولتی او غیر دولتی دارو که لکار سخ را وگرزولی. دی دوی پا خبره پا کور که بای کلا تلویزیونی ده کلا بای همزان پا وسیلو بخت کرده و چه برق تارتیا لری. خو پا دی ورسوی که دی برق دی نشتون لواجه دا کار هم نشی کبلی. دا کبل او سیدون که میرمن می نوایی چه دا طالبان الخوار طول محدودتون زان تا بیل زیان لری چه انجونو او خجوتای عربولی خو پا باوری کار کبل دی دوی لپاره لکه دوده خوالل او بچخل دمرارین دی لن موری سرمی مرکه کرده چه تاسوی او ریدلو تا را بولو. وای چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دی لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دی. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري، کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري، ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خواسي وایب کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته ووایئ چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یومه، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس ورکاو په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاو. خو له بده مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا دا ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس آفیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي او ځینې خلک بیا د مجبورۍ نه استفاده هم کوي. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ و که ډېر و چې لاسته م لاړه، اوس هغه هم نشته.
در ته وایه چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ، هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې هم کار کوه اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه، کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي، که دوه نفر، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزمو خدا خو، یعنی طبعا خپله یو مشکل دی. خب مثلا په یو کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي، دا خو یعنی هیڅ خواته نشي کېدای کنه. مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي، دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنهای ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي، ځکه کله چې نیستي نو شر و شور ورسره یي.
بلکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري، هغه ضرورت اشد ضرورت ده، یعنی داسې نه وي چې څوک اوسي کارونه خاص هم دي، خو اشد ضرورت وي، خو چې هغه هم نه پوره کېږي، تا هم مشکلات پیدا کېږي. د ورور، د خور سره، د خور، د مور سره، د خاوند او میرمن تر منځ، د یعنی د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي. تا هم چې اوس مثلا یو کور، یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول، شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه، او د ورزشي کلبونو سوله، او د نور مسل د هر بندیز
د سنگاشتونو نشول بعض یو خزش یعنی د هغه لارې خپل مزه یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړه چې هغه یې پرې وتړل زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کښې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولی نشي اصلا نشي کولی اوس سینګارتونونه دوی بند کړل دوی په کورو کښې مخه نشي نیولی. دا دوه شپې مخکې ودونه عمره ورته ورغلي وو هماغسې حالت دی هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي دوی مخه نشي نیولی خو هسې د ټولنې د جامې مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي هغه ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولی زه انټرنټ ونه کاروم دوی مخه نشي نیولی زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله ضربه رسول د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ور زده کوي څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي هر څوک یعنی وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کښې دي. نور خو کومې ورځ نه چې طالبان راغلي دي داسې عمده کوم کار په دې وطن کښې نه دی شوی چې سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي نور هېڅ کوم داسې پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهېږم دوی کوم اسلام عملی کوي کوم اسلام له مخې غږېږي ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپله مېرمن تجاره وه تجارت یې کاوه کار یې کاوه کله چې دوی دغه کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده ټولنه چا خرابه کړې ده همدا تاسو نارینه یې خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړي وي خو نارینه وو ته ورشئ هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي ښځو ته په کښې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي نو ښځو خو نه ده خرابه کړې که نه همدا سړو خرابه کړې ده نو بیا دی دا قانونونه دا مادې دا هر شی چې راباسي ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي نظم برابر شي.
بله یو خو دا مسله ده چې مېرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې د کار ساحه یې پرې تنګه کړه دا راته وایي مینه جانې کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې مېرمنې په صفت د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کښې خو به چې موږ بیرون ته وتو یار به م خپله خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده یا لاس خو به نه ښکاري پښه خو به نه ښکاري ځکه دومره ډار وو چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه یعنی تا د موټر کښې په لاره زه کله کله چې اوس به د شانه یو څوک وار را باندې وکړي که کله وخاندم یم څوک به وار را باندې خاندي که په تلیفون کښې راییم اوس څوک وار را باندې وکړي چې ولې تلیفون کښې غږېږي حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم اوس به څوک را ته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې یا هغه سره غږېږي یا مجلس کښې دا د څه کېږي ځکه همداسې شوي دي خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی خپل یعنی نامزاتو ګوشدن نه شي سره ګرځېدی دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ ولې سره یو ځای ګرځئ.
مېرمنې به زده کړې ته تللې بیا به کار ته تللې یو رستورانت ته به لاړلې یو میلې ته به لاړلې دا هر څه محدود شول ورک شول که نه څه فکر که له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کښې تاسو ونیسئ په هغه باندې که تاسو هره ورځ دا حلقه را تنګوئ نو اخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کښې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هره ورځ ته دا حلقه تنګوې دا تمه لرې چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي دا هېڅ امکان نه لري نو دوی چې دا په خزو باندې دا حلقه را تنګوي دا په دې معنی نه ده چې ولا موږ ټولنه اصلاح او خزې اصلاح کوو البته خزې اصلاح دي دا نه ده چې ولا خزې اوس بیلارې دي دی غواړي په لارې کې که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله سواداره واسواده غوښته د ښار والې غوښته ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي ژوند ورسره جوړېږي ژوند ورسره ککېږي نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ داسې نه دي په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري په ښار کې بله کړې ده په اطراف کې درې ښځې لري په ښار کې بله کړې ده پسې ګرځي دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي لوستې غواړي ډاکتره غواړي یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي نو ښه که تعلیم بد شی دی تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ ولې د ژوند لپاره خوښوئ کله چې خبره ټولنې ته راځي بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ د ځان لپاره یې خوښوئ
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل وخت به یې تېرېده بیرون خواستې نسي تلی درس خواستې نسته کار خواستې نسته اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې ښه په خوپي هیڅ غږ نه وي هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي څومره سخته ده
اجازه بیرون نلرم خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري لیک لوست نشي کولی هغه برق نشته تلویزیون نشته په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی که نو تابه هغه به په کورو کې کوي یا به جنګ کوي یا به غیبت کوي یا به شخړې کوي همدا شی به کوي ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي هغه هم په روحي فشار لاندې ده هم په ذهني فشار لاندې ده بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي یوه مور شي څه رقم به اولاد روزي څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای نو دوی به م یو څه اورېدلي وو یو چانه به نظر اخیستی وو خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه له کاره له دې شیانو لرې وساتي ځکه نه کېږي اوس کوم عصر چې اوس دی کوم وخت چې اوس دی دا پخوانی وخت نه دی اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ اوس انټرنټ دی انټرنټ ته هر څه لاسرسی لري دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي دوی په موږ باندې بند کړی خو موږ آنلاین صنف لرو رادي وایو یې نو دا په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي ضرور ده لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي که نارینه دوی دښمن نه شي یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي څومره چې نارینه دي همدا کومه ښځې دي حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي متل دی وایي به تنګ وایاد به جنګ وایاد
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه
هیله کوم مننه له تاسو
قدر من دوستانو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بند کړې خځل کار څخه منع شوې د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه حجاب اجباري شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګېده په انتونونو ته د نجونو تګ وځنډېده په دې وروستیو کې لږ په تو زرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي. نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسبو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 متره اوریدلای شي.
ازادي رادیو 24 ساعته.